کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د جلال آباد پر محبس د وسلوالو ډله ییزه حمله چې تیره شپه پیل شوې وه تر اوسه هم روانه ده. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن د نړۍ په کچه له 18 میلیون واوښت. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم اوریدای شئ. سلام درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راروانه جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. بشپړه خبرونه. د ننګرهار پر زندان د وسلوالو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په قربانیانو کې ملکیان، امنیتي سرتیري او زندانیان شامل دي. ښاغلي خوږیاڼي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې درې حمله کوونکي له منځه وړل سوي او د نورو حمله کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په وینا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد زندان ته نږدې په یوه موټر کې بم ځای پر ځای سوی و چې پرون ماښام وچاودید او وروسته یو شمیر وسلوالو بریدګرو له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړه. د برید پړه داعش وسلوالې ډلې منلې ده. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې افغان حکومت وویل د داعش د خراسان څانګې د استخباراتو عمومي مشر اسدالله اورکزی په جلال آباد کې وژلی دی. افغان حکومت ته 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لوی جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانیش ویان محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیه لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د 200 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سږنی حج مراسم پرون بشپړ کړل. سږ کال د کورونا وبا د خپرېدو لبیرې شاوخوا 100,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون کړی و، خو نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه انسانانو حج لپاره سعودي عربستان ته تلل. پرون د حج په وروستۍ ورځ حاجانو چې ماسکونه یې تړلي وو مکې معظمې ته نږدې په مینا کې شیطان ویشتلو رکن پر ځای کړ. لدی ورسته حاجیان مکه حرم ته ورغلل او د ویدا یا خدای پمانی طواف وکړ. په حج کې سش کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراد کړی وو او د چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوي هم برابرې کړې وي. د سعودي تر وختیا مسؤلینو ویلي د حج مراسم کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا ویروس پیښې زیاتېدونکې د پیښو زیات شمیر ثبت شوی دی. ډاکټر دیبورا بیرکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیره مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دی. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کرونا نیولي چې له دې ډلې څخه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,78,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایي ستور مزلي ډاګ هورلي او باب هینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوالې فضایي تمځای د یکشنبې په ورځ ځمځکې ته ورسېده. د رویټرس خبري اژانس د راپور له مخې بهینکن له هورلي سره د دې ماموریت بشپړ کول یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده.
They were both super proud to have been just a small part of the team.
They were a very proud of the team that we have been able to do the flight of the flight of the flight of the flight. Hurley and Benkin were in the middle of the year, they were in the middle of the flight of the flight of the flight. The news is coming.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د جلال آباد پر محبس لتیر شپې رئیسې وسلواله حمله تر اوسه هم روانه ده. ویل کیږي چې یو شمیر دایشي بندیان له دې محبس نه په تیښته بریالي شوي. په دې اړه د یو پخواني پوځي چارواکي نظر اوري.
که چیرې په سلګونه دایش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په کونړ کې د یوې کړېدلې مور خبر اخلو چې درې زمنې په یوه چودنه کې وژل شوي، خو دا د نورو میندو پلرونو لپاره سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دښان خفه کېږي او پړونې زخمیان کېږي لکه موږ چې څنګه یاستو. په موږ خاص هم راغلل چې دا نور ته الله وساتي.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن په ټوله نړۍ کې له 3,1,180,000 واوښت. په ځینو هیوادونو کې روغتونونه د ناروغانو لپاره ځای نه لري. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تیره شپه یوې وسلوالې ډلې په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر عمومي محبس حمله وکړه. دوی یوې څیرمه ودانۍ ته ننوتل، په هغه ځای کې چې ملکي وګړي اوسېدل. دا جګړه تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی دا شیبه په مستقیمه اړیکه له جلال آباد ښار نه راسره دی. اورو چې وضعیت د جګړې او د ټپیانو او د جګړې د قربانیانو په څه حالت کې دی. امیرزی صاحب،
مننه تکل صاحب. سلام تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، اوس هم په سیمه کې تصفیوي عملیات دوام لري. مخکې خال خال ډزې کېدې، خو د یو ساعت شاوخوا راهیسې دغه ډزې بندې دي. خو د مسؤلینو په خبره چې دغلته تصفیوي عملیات دوام لري او سیمه اوس هم داسې د ویرې سره مخ ده. یعنی شاهدانو سره چې مونږ خبرې کړې دي او هغه خلکو سره چې بندیانې په زندان کې دي، لا دوی په ویره کې دي چې هسې نه چې د وسلوالو او د حکومت د ځواکونو تر منځ جګړه اوږده شي. هلته دوی دا ډر هم لري چې د دوی هلته بندیان چې کوم دي هغه ته زخمیان دي. د دې ویره هم شته چې ځینې راپورونه چې ورکول شوي، ځینې سرچینې چې رسنیو ته وایي هلته زخمیان شته دی. په مابس کې دننه بندیان دي چې زخمیان دي، په بد وضعیت کې دي. خو د دواړو طرفونو د جګړې له امله لاسرسی ورته نه کېږي چې یا یې راوباسي او یا یې امن سیمې ته انتقال کړي.
بله امیرزی صاحب، د جګړې د تلفاتو شمیر دقیق معلوم شوی؟
تر دې دمه چې رسمي شمیرې رسنیو ته په واک کې ورکړل شوي، په ځانګړي ډول ازادي راډیو ته چې ول شوي دي، یوویشت تنو ته پکې مړینه اوښتې وژل شوي دي، چې په دې کې هم امنیتي منصبین دي، هم زندانیان دي، او هم ملکي وګړي دي. همدارنګه درې څلوېښت کسان ښودل شوي چې دا ټپیان دي، او په دغه درې څلوېښت کسانو کې اکثریت یعنی د دې په شاوخوا کې ملکي وګړي دي، او دا نورې یا نظامیان دي او یا نور خلک. نو دغه هغه وروستي جزئیات دي، او درې تنه حمله کوونکي چې بریدګر دي دغه برید کې وژل شوي دي.
بله، او وروستۍ پوښتنه، ستاسو معلومات مفصل و امیرزای صاحب، چې د برید کوونکو شمیر دقیقا معلوم شوی چې دا درې کسې وژل شوي ټول همدا درې و، او که زیات دي تر اوسه هلته شته؟
نه، تر اوسه خو دقیقا معلومات نشته چې ټول څومره بریدګر و چې په سیمه کې اوس په جګړه باندې بوخت یا وژل شوي دي. خو یوازې د وژل شوو کسانو تعداد ښودل شوی چې درې تنه دي. فصل کې د عیني شاهدانو په وینا باندې چې یو سوزکي موټر راغلی و، د بار چاودېدونکو توپ نه بار و، د مابس په خوله کې چاودنه وکړه، او په ګڼ شمېر نور بریدګر چې و هغه په دوو ډلو باندې وویشل شو، چې یو یې له چاودنې وروسته په محبس منډه وکړه، او بلې محبس ته مخامخ یوه لوړ پوړې څلور پوړیزه ودانۍ ده چې هغې ته وختل، او هم په محبس باندې ډزې کولې، او هم په امنیتي ځواکونو باندې. نو فکر کوم هغه درې کسان چې البته د عیني شاهدانو له قوله وایم چې په محبس باندې چې منډه کړې وه، هغه درې کسان وژل شوي، مګر هغه چې لوړ پوړې ودانۍ ته ختلي دي او پاس په وروستي پوړ کې ځای نیولی دی، هغه لا تر اوسه پورې شته. او د سیوی رنګ شته چې ګوندې ګڼ خلک چې دغه هلته اوسېدل و، تاکونه یې وو یا کورونه یې وو یا د دغې ځای دوکانداران وو، هغه هملته ورسره یو ځای ایسار دي.
یوه بله وروستۍ پوښتنه دا ځل هیله ده چې وروستۍ به وي، دا شېبه زما ذهن ته راغله، امیرزای صاحب، چې مخکې د یو شمیر بندیانو د تیښتې خبره هم شوې وه، د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر معلوم شوی؟
د تښتېدلو بندیانو دقیق شمیر بېلابېلې سرچینې بېلابېل معلومات ورکوي په دې اړه باندې، ځینې ډېر لوړ وښایي، ځینې یو څه اوسط او ځینې بیا ټیټ دي. خو په رسمي بڼه باندې چې رسنۍ ورسره شریک شوي دي، او د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګاني ازادي راډیو سره شریک کړي، هغه دا دي چې تر زرو بندیانو، هغه بندیان چې تیښته کوله یا تښتېدلي وو، هغه بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او بېرته انتقال کړي دي خپل ځای ته.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای و، چې د ننګرهار پر عمومي محبس د تیرې شپې د وسلوالې حملې په اړه جزئیات راکول. د حمله تر اوسه پورې هم پای ته نه ده رسېدلې. د ازادۍ راډیو د نن ورځې په خپرونو کې به تاسو د وروستیو جریاناتو نه هم خبر کړو. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی درستیز شیر محمد کریمی وای، د ننګرهار په مرکزی زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي بنسټونو ناغېړي کړې ده. د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وای چې داعش ډله هم په افغانستان کې یوه خطرناکه ډله ده، او باید په عادي سترګه ورته ونه کتل شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي کریمی سره مرکه کړې، او په سر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه ترې پوښتلي دي.
ګوریلایي چې د کی جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیست اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې مصره بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډېره وخته، پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي، هر څوک چې هر ګوریلایي کا داعش وي که بل څوک وي، دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کېږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کېږي. ولې دې ته
مونږ توجه نه ده کړی چې غیر له طالب له خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې.
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمي صاحب، اوربند تیر شپه پای ته ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې و پیښه رامنځته شوه. یو شمېر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسله واله ډله د دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري. تاسو کوم نظر لرئ؟
وړتیا نه لري، بل څوک حمایه کوي. طالب خو په ډاګه وویل چې دا زموږ کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او دراله کې دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم و، دې کې شک نشته، لکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونه نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایي. نو که چیرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چېرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملې وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د ښارونو په دغه سې ساحو کې چې ډېر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډېر زیات ملکیان اوسي، څومره یوه جدي مسله ده؟ د دغه سې زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډېره په ځای پوښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخه دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار پر مرکزی زندان د وسلوالې حمله د څرنګوالي په اړه خپل نظر څرګندو. که تاسو هم د ننګرهار پر عمومي محبس د حمله او د سولې پر هڅو د دې حمله د اغیزو په اړه نظر لرئ، نو خپل پیغام د افغان بی سیم په 1813 شمېره ولیکئ، موږ ته یې اس ایم ایس کړئ او موږ به یې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وايي په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ورستۍ نښتې او د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ګمرک د پاکستانی ځواکونو په توغندیز برید کې ډیری سوداګریز مالونه سوځېدلي دي. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله سوداګرو ته نږدې $4 میلیونه زیان اوښتی. نوموړي وویل اوس مهال یو دولتي پلاوی سیمې ته رسېدلی او سوداګر هیله مند دي چې د زیانونو په راکمولو او د لارې په بیرته پرانیستل کېدو کې ورسره مرسته وکړي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستلو غوښتنه یې کوله. په افغانستان کې د شفتالو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزاد رادیو ته وویل چې دوی د بڼوالۍ د پراختیا لپاره ګڼ پروګرامونه پلي کړي چې ورسره په هیواد کې د بڼوالۍ چارې پراخې شوي او بڼوالو ته د ګټې وټې زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل تیر کال په ټول هیواد کې د شفتالو 8,000 هکټاره لوی او واړه بڼونه جوړ شوي وو چې په 1490 کال کې له دغو بڼونو 16,316 میټریک ټنه شفتالو راټول او بازار ته وړاندې شوي دي. د ده په خبره سږ کال یوازې د افغانستان د ختیځ ولایتونو د شفتالو حاصلات 10,000 ټنه دي چې عواید یې 1,500,000,000 افغانیو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیر 1490 لمریز کال کې د یادو ولایتونو د شفتالو ټول حاصل 9,000 ټنه وه چې عواید یې 450,000,000 افغانۍ وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دې ته په کتو د ختیځو ولایتونو د روان 1490 کال د شفتالو حاصلات د تیر کال په پرتله 10% زیاته شوې ده. په منظمه توګه اوبه ورکول او د خاخونو پرې کول، بزګرو ته عامه پوهاوی ورکول، د ناروغیو میخانیکي مخنیوی، موسمي اورښتونو، خې هوا او له بڼونو څخه په فني توګه څارنه او ساتنه د ښاغلي رستمی په خبره هغه عوامل دي چې د شفتالو حاصلات یې له عمله زیات او پر وخت بازار ته وړاندې کولو ته چمتو شوي دي.
له پیاو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. نن په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 13 میلیون واوښت. که څه هم په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا د ناروغانو شمیر په کمیدو دی، خو ځینې نور هیوادونه چې دا ویروس یې مهار کړی هم دی، د هغه د بیا خپرېدو له کبله اندېښمن دي. متحد ایالات چې کرونا وایرس سخت ځپلی وایي، د هیواد د وایرس له نوې مرحلې سره مخامخ دی، ځکه د کرونا پیښې لا هم د دې هیواد په زیاتو برخو کې د زیاتېدو په حال کې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح اوروي.
په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 13 میلیونو واوښت. له دې جملې تر 11 میلیونو ډیر کسان روغ شوي او په دې وایرس د مړو شمیر 6,90,000 ته نږدې سوی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس اخته دي. د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې تنظیمونکي ډاکټرې دوبورا بیرکس وویل امریکا د کرونا وایرس د مثبت پیښو له نوې مرحلې سره مخامخ ده. هغې ویلي هغه څه چې نن یې وینو د مارچ او اپریل میاشتو پرتله متفاوت دي، ځکه دغه وایرس هم په کلیوالو او هم په ښاري سیمو کې د پام وړ خپور شوی دی. کرونا وایرس د امریکا د مرکزي برخې د لویدیځ په زیاتو برخو کې په خپرېدو دی، که څه هم د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې چې کرونا وبا سخت ځپلی وو، ظاهرا دغه وایرس مهار شوی او له اپریل میاشت راهیسې چې وایرس په اوج کې وو، د خلکو د اخته کېدو اندازه په دغه ځای کې کمه شوې ده. کرونا وایرس چې لومړی د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې له چین څخه خپور سو، اوس یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 4,086,000 کسان اخته کړي او په امریکا کې یې تر 1,550,000 ډیر کسان مړه کړي دي. اوس په هغو هیوادونو کې هم په ډلیز ډول په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ورکول سوي چې د کرونا وبا خپرېدل یې کنټرول کړي وو، او اوس دغه هیوادونه مجبوره سوي بیرته د محدودیتونو لګولو ته مخه کړي. د استرالیا زیات نفوس لرونکي ایالت ویکتوریا کې پرون یکشنبه اضطراري حالت اعلان شو، او په میلبورن کې به د راتلونکو شپږو اونیو لپاره د نورو اقداماتو ترڅنګ پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیت لګول کیږي. په لاتین امریکا کې د اګست تر لومړۍ نیټې د مړو شمیر 2,00,000 ته ورسېد، او په دغه ځای کې د کرونا وایرس د ثبت شویو پیښو شمیر 5,000,000 ته رسیږي. په سیمه کې تر ټولو زیات برازیل ځپل شوی چې د نړۍ په سطحه د کرونا وایرس د شمیر له اړخه د امریکا تر متحده ایالتونو وروسته په دویم کتار کې راغلی دی، چې 2,000,000 ته پکې رسیږي او د مړو شمیر پکې 94,000 ته رسېدلی دی. په کرونا وایرس د مړو د شمیر له اړخه مکسیکو په دریم کتار کې راغلی، چې دغه شمیر پکې تر 30,000 زیات دی. ایران هم چې د نږدې یوې میاشتې پر مهال په یوه ورځ په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو زیاتې پیښې ثبت کړي، خبرداری ورکړي چې کرونا وایرس یې زیات ولایتونه ځپلي دي. په ایران کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3,06,000 زیات دی، او په دې وایرس د مړو شمیر پکې 10,000 ته رسېدلی دی. خو د بی بی سي فارسي څانګې راپور ورکړی چې د حکومت په ارقامو کې د مړو شمیر نږدې 2,000,000 دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. یو مور چې په یو ځانمرګي برید کې درې زامن وژل شوي او یو ټپي شوی وای په افغانستان کې تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا شته. دا ښځه د کونړ ده او وایي چې دا او کورنۍ ځکه د سولې پلوي کوي چې نه غواړي نور خلک د دوی له برخلیک سره مخامخ شي.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناست دي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پېژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. والله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله سانه کې د غوږونو کې مقرار خود ځمکه او اسمان مې نه پېژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه ده خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په ویشتمه نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او میرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالېږو، نور هم دخشان خپه کېږي او پړونې زخمیان کېږي. لکه موږ چې څنګه یاستو دخشان سختې سره مخامخ کېږي، نو په موږ خاص هم راغلله چې دا نور ته الله وساتي.
د دریو وژل شوو زامنو 250 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وایي اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې پوره شي، خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. دی اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داده چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغسانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کوم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا څه وکړو یا څه وکړو، نو سخت روان شته دی ولی نشته دی، خو بس الله نه په زموږ صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یوه سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یوه بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خښتي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې یې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هره برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو چې د اس ام اس په 1 شمیره مو آزادی رادیو ته راستولي. ذاکر شیخ د کونړ له اسدآباد نه لیکي، د اوربند په جریان کې د دې ډول بدو پیښو رامنځته کېدل د عامو افغانانو پیښې اندېښنې زیاتوي او د خلکو سره دا تشویش پیدا کیږي چې ګنې د طالبانو سره له سولې وروسته به هم ځینې ډلې دا ډول کارونه ترسره کوي. تازه خان سمسور له جلال آباد نه لیکي، د جلال آباد محبس د ښار او د ملکي وګړو د کورونو په منځ کې دی او ځکه جګړه اوږده شوه. سید علي حسیني له هلمند نه لیکي، داسې زندانونه باید له ښار نه وتلي جوړ شي چې ښار ته خطر پېښ نه کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې نه لیکي، د جلال آباد برید دا معنا ورکوي چې سوله ناممکنه ده. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر زندان برید غندو او داسې پیښې ولس له سولې ناهیلي کوي او د سولې پر روانو هڅو یې بې باوره کوي. نیاز ولی له ننګرهار لیکي د ننګرهار پر مرکزي زندان برید یوه نه جبرانیدونکې پیښه ده او له حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې زندانونو ته جدي پاملرنه وکړي او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکي دا شیان باید په زندانونو کې ونه ساتل شي. افغان ولسمشر باید د ټولو د اعدام امر ورکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې په دوهمه نیمایي کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام اوریدای شئ. دا بحث هم د جلال آباد د نننۍ حملې په اړه بحثونو ته ځانګړی دی، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 21 کسان وژل سوي او 43 نور ټپیان سوي دي. د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې منلې ده. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1498 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سرش کال حج مراسم پرون بشپړ کړل. سرش کال د کورونا وبا د خپرېدو له کبله شاوخوا 10,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانانو حج کاوه. د نړۍ پر کچه د کووید-19 ناروغانو شمیر نن 18 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې پر زیاتېدو دي. دغې وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی دی. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یوه نوي پړاو کې ده او په دغه هیواد کې د کورونا پیښې زیاتې ثبت شوې دي. او دوه امریکایي ستورمزلي ډاګ هورلي او باب بینکن په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یکشنبې په ورځ مځکې ته ورسېده.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه درنو دوستانو، 25 دقیقو ته خراغلې په دې خبرونه کې د ننګرهار د پیښې په اړه باندې خبرې کوو. لکه وړاندې مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ماخام نګدي 6 بجې د ننګرهار په مرکزی محباس باندې ډلیز حمله شوه. په سیمه کې لاوس هم جګړه روانه ده. د حملې پایل یو موټر بم چاودنې نه شوه دی او وروسته سوتنه بریدګر حمله کوونکي د ننګرهار مابست او د غشان شاوخوا سیمو ته داخل شوي دي او لامنیتي ځواکونو سره لا هم په جګړه باندې بوخت دي. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي چې تر دې دمه په پیښه کې 21 ولسي وګړي بندیان او امنیتي منصوبین وژل شوي او د غشان 43 نور ټپیان د روغتون ته استول شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګېنی ازادي راډیو ته ویلی دی چې د محبس تا چیرما د شرق په نوم باندې د استوګنو په کورونو کې چې یو پلازا ده په دې کې بریدګر ځای په ځای شوي دي او امنیتي ځواکونه په ډیر قرار باندې تصفیوي عملیات کوي تر څو د غلطه ملکیانو ته مرجوب لا وانه وړي. نن پم دې موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره د
ننګرهار د خلکو استازي په ولسی جرګه کې آریان یون دار سره ملما ده ملمنه ده د برست سره په دې موضوعاتو باندې کېږي. دغه شان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر او په ننګرهار کې د امنیتي چارو کارپو محمد انور سلطانی دوی ته هرکلی او خراغلاس وایم. پایل ویل اغلی یون نکو. اغلی یون تاسو دغه موضوع په اړه باندې خپل فیسبوک باندې لیکلی او تر ډیره اشاره د ننګرهار اوسنی حالت ته کړې ده او ویلي مو دي چې هلته د والی نه موجودیت چې تر اوسه پورې چارې سرپرست والی پر مخ باندې وړي دغه ډول پیښې لامل کیږي. آیا فکر کوئ چې د لوړ پوړو چارواکو نه موجودیت د دغه ډول پیښو لامل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او محترمو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د ننګرهار وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او زه فکر کوم که چیرې توجه ورته ونه شي نو دغه حالت به نور هم خراب شي. په ننګرهار کې حالت به نور هم خراب شي. یو خدا چې تقریبا یوه میاشت له چې په ننګرهار کې والی نشته، رئیس د امنیت موږ نه لرو، امیر جنایي تر اوسه پورې درک نه لري په ننګرهار کې، نو هم سیاسي فعالیتونه د مخالفینو ډیر شوي دي او هم جنایي پیښې په ننګرهار کې ورځ تر بلې ډیریږي. غږ مې اورئ تاسو؟
بله بله مهرباني.
ورځ تر بلې خرابیږي. نو کله چې موږ اوس خو فعلا پارلمان رخصت دی، خو چې پارلمان هغه وخت کې فعال او نو موږ همدا چغې وهلې، همدا غږ هم پورته کړی په پارلمان کې چې د ننګرهار وضع خرابه ده او ننګرهار یو د هغه ولایتونو ده چې مرکز سره ډیر نږدې واقع دی. نو که چیرې کابل مرکز دپاره یعنی ډیر غټ ګواښ کیدی شي که چیرې د ننګرهار وضعیت خراب شي، او همیشه چې مرکزي حکومتونو سقوط کړی د ننګرهار د طریقې کړی دی، نو دا ټول څو وارې دا موضوع چارواکو سره امنیتي مسؤلینو سره یاده کړې، خو هیڅوک پې ځان پوهې نه او نه پې ځان آګاه کوي. نو تاسو اوس وګورئ، یوه میاشت په ننګرهار کې والی نشته دی او څنګه چې موږ خبرې ټول هغه کړی چې اکثره ننګرهار ته په دې په خاطر په تمه نه دي چې ننګرهار ته کار وکړي یا ننګرهار په خپو ودرې یا ننګرهار ولس ته خدمت وکړي، بلکې هغه کسان د دې لپاره کاندیدان دي چې څه رقم وکولی شي چې د ننګرهار ولایت مقام ته ځان ورسوي او بیا د ننګرهار د عایداتو نه دوی برخمن شي او غلا پکې وکړي، فساد پکې وکړي او دا چور کړي. نو ټول هغه کسانو ته کاندیدان دي چې دوی تقریبا په میلیونونو ډالر د دینه غوښتل شوی دی او حکومت یا هغه مسول کسان چې غواړي چې دلته ننګرهار ته والی وټاکي ترڅو دوی پیسې د والی راشي. نو موږ دې فسادګرو ته دا وایو که چیرې تاسو د پیسو په مقابل کې داسې یو والی راټاکئ او ننګرهار ته رالیږئ، نو د هغه نه بیا د دې تمه مه کوئ چې ننګرهار کې به امنیت راولي یا به ننګرهار کې دی کار او فعالیت کې ولست پاره یا خدمت به وکړي. دوی به صرف همدا کار کوي چې هغه پیسې چې دوی په رشوت کې ورکړي او دا چوکۍ د پیسو د لارې نه ګټلې ده، هغه پیسې دوی څه رقم بیرته په لاس راوړي. نو بیا ننګرهار په دې څو کلو کې همدغه حالت لري. فقط هغه کسان دلته راځي چې دوی پیسې راټولې کړي. که چېرې د امنیت په برخه کې هم کسان موږ ته مقرري صرف جبونه ډکي او بېرته لاړ شي، او بل مهمه خبره چې هره ورځ زموږ قومندان دمنې بدلېږي، هره ورځ په کې تغییر او تبدیل راځي په نورو امنیتي بخشو کې. فقط هغه کسان راځي. تاسو خپل فکر وکړئ، په نیویارک کې داسې کسان شته چې د فساد په تور باندې دوی بندیان شوي دي، دوی دوسیې لري، هغه بله ورځ بیا په حکومت کې پیسې ورکړي او بېرته راشي په هغه چوکۍ باندې کښېني. نو آخر تر څو پورې به دغه حالت وي، تر څو پورې به دغه بازار
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د ننګرهار د حملې په اړه په دې 25 دقیقې باس کې را سره د ننګرهار د خلکو استازي پولیسي جرګه کې آریان یون میلمنه او دغه شان د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر. عمر صاحب تاسو ته هرکلی وایو. بلې ستاسو غږ اورو. عمر صاحب تاسو په سیمه کې یاستئ، په ننګرهار کې یاستئ، اوس لا هم جګړه روانه ده، حالات له نږدې څارئ تاسو اوس هغه د سیمې وضعیت کوم ډول دی؟
بله بله، دا اوس هم د دوه ټاورې چې داخل کې دي، د محبس ټاورې دي، دا د مخالفینو په ولکه کې دي، او سره د شرق پلازه چې کومه ده دلته هم د پنځم چاکي فلور کې هم کمانډوز واکونه دي، او په شپږم چت کې دوی دي چې محبس هم تر خپل انداخ لاندې نیولې دي، او جنگ هم موسم دوام لري، او داخل کې دوی ادارو ته ورنه هم ورته کړی دي، هغه سادونه هغه دوسیګانی چې هلته موجود وي هغه ته ور ورته کړی دی، هغه سوي دي، او د محبس په شمال لوري چې کومه دروازه وه د شرط علار پلو ته هلته دوی چې کوم مخکې نه دا داسې مسله ده چې دوی د حملې نه مخکې برنامریزي کړې ده او داخل کې هم دوی مواد انفجاري نبات کړي دي او کله چې په اول دروازه کې کراول کې انفجار کېږي متوسل په سیکنډونو کې هغه د استعمال خواته چې کوم دیوال دی ټاور لاندې هلته کوم مواد چې انفجاري دوزیا پیدا کړي وو هغې ته انفجار وکړي او مابس محبوسین په دې لاره باندې وځي.
عمر صاحب تاسو د محبوسینو یادونه وکړه او تاسو وایئ چې لا هم جګړه روانه ده د محبس ټاور امنیتي ټاور لا هم د عمله کوونکو په لاس کې ده. د بندیانو د تیښتې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه ورکول کیږي اساسي معلومات څه دي چې واقعا زندانیان له زندانه تښتېدلي که څنګه؟
بله دې کې هیڅ شک نشته اوس هم ځینې زندانیانو چې د فیسبوک خپلې اډیانې لري په هغه کې ولیکل شول دوی پوسټونه وکړل چې موږ خپل ځینو ته رسیدلی یو او خپل دوستان روغ جوړ دي او دوستان په امن کې وتلي دي په اوله جوپه کې په اول درس کې دوی چې مخکې نه دوسره په برنامه کې هغه وه او دوی داخل کې هم ځینې امنیتي ځواکونه اصلي اخیستي دي او هغوی په دې توانېدلي چې د وتوانی ګواسکر هم د محبوسینو نه کالی غوښتنه کړې ده او خپل کالي بدل کړي دي هغوی هم په دغه وخت کې فرار کړی دی.
او عمر صاحب تاسو بیرته راګرځو موږ سره پات شي اغلی یون کزمو غاوري هغه خبره چې عمر صاحب کوي چې دا د وړاندې نه برنامه ریزي شوی دا او دلیل دا دی چې په لومړی خرول کې چې کله موټر بم کیږي وروسته په ماباس کې دننه انفجارات ترسره کیږي او په یو بل لار باندې زندانیان له زندانه فرار کیږي ساسي معلومات په دې اړه سدي او په ټوله کې فکر کیږي چې دغه حمله دی واقعا داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې کړې وي ځکه زیات خلک په دې اندي چې دغه ډله د دغه ډول حملو د کولو توانای نه لري او زیات شمیر خلک په وسلواله طالبانو باندې ورړي په داسې حال کې چې 13 ورځ د وربند ورسته ورځ و.
بله د دې ترڅنګ چې خاغلی عمر ویل چې سیاسي بنديان ترڅنګ چنالته موږ ډیر جنایي بندیان درلودل دغه جنایي بندیان چې دي دغه د مافیا کړی او سره ارتباطات لري د ډیر یعنی طالبان خو دغه موضوع رد کړه او زه دومره مطمئن هم نه یم چې دغه موضوع کې راتمن داعش داخلي دا هغه مافیایي کړی په نګرار کې چې ټول نګرار کې د حاکمان دي او دغه جنایي جرمونو بندیان چې وو په نګرار کې اختطاف کې قتل کې زورونه کې د خلکو ټول کې هم دی لاس لري او دا د چا د خاصه پټ کیږي هم دغه د مافیایي کړیو د خوا چې په ننګرهار کې حاکم دی د خاصه پټ کیږي کله چې دی یو نفر تخته یا کوم یا یو اختر ورکړي تجار ته یا کوم بل ډاکټر نه دی په برخه کې چې دی اختطاف کوي پیسې نه غواړي دی ټول کې دغه مافیایي کړیو ورسره شریک دي بیا دی ته هم خپل سهم ورکړي او حق ورکړي نو هغه خاطر اوس خو دا خو معلومدار خبره ده چې اکثره انتحاریان په پیسو هم اخیستل کیږي نو دوی په ډېر اسانۍ سره دا په بیا په پیسو اخلي او راوړي هلته هم دغسې یو پروګرام برابرۍ خپل بې کفایته حکومت چې دی دغه کې مافیا کړی وجود لري همدغه ټول په قدرت کې همدی دي همدغه کسان چې په حکومت کې د همدی په وسیله دا پروګرام برنامه ریزي کیږي د مخکې د مخکې نه څوک د منې او مکې نشته ده چې ته ووایې چې دغه کار مه کوې ځکه ټول هغه مهم پوښتونه سره دي نو د دې
ننګرهار کې د مافیا یادونه کوي او داغه مسله ده چې ل ډیر کلونو نه را پدی خواته په ننګرهار کې دي ولی مخنه نیول کیږي او ساس په نظر باندې ولی دغه مافیا لمنځه نه کیږي
همدغه علت ته چې موږ د حکومت نامې شه غوښتي او په اوله دوره کې چې کله ډاکټر صاحب اشرف غنی قدرت اور رسید موږ هم دې د خاطر او سره منډه واله چې د خدای په خاطر دغه ننګرهار کې دغه مافیا ضعیفه کا ماګم برخلاف ورستر بلې کوم مهم پوسټونه دي هم مافیا ته ورکول کیږي که قدرت هم دی د مافیا په لاس کې دی هر ګمارنه چې کیږي د مافیا د طریقه کیږي د دې په ځای چې ورځ په ورځ ضعیفه شي هغه ورځ په ورځ نور هم قوي شول او کله چې ګډوډي په یو ولایت کې او بی غوري نو د دې لپاره ډیر مساعد حالت دی همدا اوس تاسو وګورئ د ننګرهار عایدات چې دي دا دغه ته خزانې ته د حکومت نه راځي دا مالته په ننګرهار کې خپل په منځ کې تقسیمېږي همدا اوس تاسو وګورئ هغه مهم پوسټونه عایداتي پوسټونه ټول د همدغه مافیا کسان دي نو څنګه ننګرهار ته ودرېږي خپل فکر وکړي چې نیګرار کې خلک د ولګي مړ کیږي. کاش که خو بیا په نیګرار باندې دغه عایدات مصرف شي وي، په نیګرار نه مصرفېږي، دلته خزانې ته د حکومت نه راځي، فقط د څو غلو رهزنو او مافیایي کړیو په منځ کې
شخصي
قوي شو چې اوس حکومت هم زور ته نه رسېږي چې دی ته دی مخه
ونیسي.
آخره ولس بېچاره غریب به د دی مخه څنګه ونیسي؟
آغلی یون بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب، د داعش موضوع یاده شوه. داعش اسلامي دولت ډله سره لدی چې د افغانستان دفاع وزارت بار بار اعلان وکړي چې دغه ډلې لخپو غورځولې. په ننګرهار کې هم دغه ډلې په وړاندې باندې پراخه عملیات وشول او ځینې غړي تسلیم شول، ځینې غړي ووژل شول. خو د تېرې ورځې حملې ته په کتلو سره فکر کېږي چې دا ډله یو وار بیا په سیمه کې د راپورته کېدو په حال کې ده. تاسو عملته یاستئ، خطر محسوسېږي؟
بله، دا مخکې لکه څنګه چې د ننګرهار رهبري ادارې او وزارت دفاع او حتی رئیس جمهور دا دعوه وکړله چې موږ داعش په ګونډو کړو. دلته ټولې سیاسي لوبې روانې دي او د امریکا په خوښې لوبې روانې دي. دوی هغه شی کوي چې ولس ته په خطرو کې خاورې شنی. داعش په ساحو کې چې یو نوم بل نوم باندې چې طالبان پسې را تاسو که هغه مرکه د زلمی خلیزاد اورېدلې، زلمی خلیزاد ویلي چې داعش ته امریکایانو ماتې طالبانو ماتې ورکړه. او دا واقعیت چې طالبانو ډرون په خطرو باندې اکله او طالبان وروسته ورپسې و هغه پورې چې دا سرحدې ته ورسي. خو داعش سل فیصده ختم شوی نه و. داعش د خپل د ناکامۍ لپاره یا د شکست لپاره دوی ځان نغلي کړل او مجهز یې کړل او تیار یې کړل. او ډېری په هماغه وخت کې په دغه ساحو کې چې اوس هم په شینوارو کې وته هم مکمله د داعش په ورکه کې ده. بل اعظم بلې خبرې ته تاسو مخکې یادوري وکړه چې طالبانو دا خبره رد کړه او داعشیانو پله په غاړه واخیسته. دې کې سل فیصده هېڅ شک نشته. دا ځکه مابس کې ځینې طالبان هم وژل شوي دي، داعشیان ووژل، ځکه په ننګرهار مابس کې به کله چې د دواړو ډلو تر منځ باندې اختلافونه به واقع کېدل نو بیا یو تر بله به سره وهل کول، حتی چوګانو باندې دیوال. نو اوس بېګا چې کوم طالبان په مابس کې دي هم یې وژلې دي. او ډېری داعش بندیان چې کوم په ویلو کې دوی کله راغلل نو دوی مخکې نه دغې مسلې ته برنامه‌ریزي کړې وه. او اکثره داعشیان څونه دا ټول دوی ښه په آرامه فضا کې په اول درس کې چې کله ځکه دوی په مسله کې ښکېل وو، انفجار د دیوال ته مخکې نه مواد په ساختماني موادو کې مواد انتقال شوي وو. او بله خبره دا ده چې دلته د لکه خور چې ته اشاره وکړله، دلته نظام مافیا ګرځېدلی، دلته حکومت مافیا ګرځېدلی. دا ټول شیان په خپله حکومت کې ځینې اشخاصو کړی دي چې دا کار کوي. زه غواړم چې هغې بېلګه درکړم. دلته په واسطو او په خپل د کورنۍ په رابطه باندې او د مرکز نه په پیسو باندې دلته خلک مقرریږي. د نظام یا د حکومت رهبري چې کرم راځي د پیسو مقابل کې راځي. او بل دلته دوی ټول په فساد کې ښکېل دي. دوی په مواد مخدر په انتقال کې ښکېل دي. دوی د حکومتوارۍ لپاره هېڅ په فکر کې نه دي. دا اوس هم چې کومه مسله شوې په دې ورځ باندې په دې ساعت باندې نه مدیر د محبس دلته موجود دی، نه امیر د معاون د محبس موجود دی. یعنې داسې ښکاري چې دوی مخکې نه دغې مسلې ته دوی
عمر صاحب په دې موضوع باندې لږ په جزئیاتو باندې نورم غږیږو. تاسو ته وروسته راځو. همدا اوس را سره د امنیتي چارو کارپو باري اریز د ټلیفون په لیکه باندې راغی. اریز صاحب ستړي مه شئ، تاسو د عمر صاحب خبرې واورې دي چې له زندانه د داعش وسلوالې ډلې غړي تښتېدلې دي او هلته حتی د طالبانو زندانیان د داعشیانو له لورې نه وژل شوي دي. کشمیر لږ تر لږه سلګونه یادیږي د دغومره زندانیانو وتل له زندانه د داعش په ډله باندې د دوی په مورال باندې څومره مثبت تاثیرات درلودلی شي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، متاسفانه دغه ناوړه واقعا په ننګرهار کې رامنځته شوله او هغه هم د داعش پر وسیله. تاسو شاید یاس ما یوه ورځ د مخه مرکه وکړه، په هغه کې مې وویل چې د داعش ختمېدل داسې ساده خبره هم نه ده. تر دې قبل څخه چې دا یو نړیوال تنظیم شوی پروژه ده، په لحاظ په افغانستان کې د دې ریښې قطع کول اړین دي. او هغه هم صرف او صرف د طالب او حکومت په اتفاق کې ممکن ده. کومه واقع چې اوس رامنځته شوې ده، یقینا زه د دې ورور خبرې ځینې تاییدوم. په دې کې نیمګړتیاوې ډېرې د حکومتي ځواکونو دي. داسې معلومیږي لکه دا چې په یو هم آهنګي کې رامنځته شوې ده قضیه، او داسې هم بریښي لکه ټارګیټ چې په دې واقعه کې صرف طالبان و چې ووژل شي، ځکه طالبان د داعش سره په رقابت کې واقع دي. د پخوانه هم دوی ډېر برخوردونه سره کړي.
عارف صاحب، تاسو د حکومت یادونه وکړه سره له دې چې افغان حکومت څومره دوړاندې د دغه ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي ونی، او دغه شانې سورزی مخ کې دغه ډلې د استخباراتو مسول اسد الله اورگزی په جلال آباد کې په یو حمله کې وجه په اچین کې عملیات وشول. د دې ترڅنګ نور څه اقدامات پکار دي دغه ډلې په وړاندې باندې ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو چې د طالب او حکومت صلح رامنځته نشي، نه تنها یوازې د داعش موضوع بلکې د نورو تروریستي ډلو موضوع هم مطرح ده. دا حملات او دا انتحاري حمله او سبوتاژونه به دوام ولري، ځکه افغانستان حکومت په داسې موقف کې نه دی چې په سر تا سر افغانستان کې امنیت تامین کړلی شي او یا داعش په کلي د منځه یوسي. داعش اوس هم په لیرې پرتو سیمو کې په ډېرو ولایتو کې، نه تنها یوازې شینوارو اچین ته اشاره ولرو، په نورو ولایتو کې هم موجود دي. دا د یو منظمې برنامې په ترڅ کې کېدای شي چې د دوی د منځه وړلو دپاره اقدامات وسي. هغه منظمه برنامه اوس داسې په فعلي شرایطو کې د افغانستان د حکومت په توانمندي کې نسته.
عارف صاحب، تاسو د حکومتي مسایلو په اړه باندې یادونه وکړه، د حکومتي چارواکو په دې برخه کې چې څومره هلې ځلې شوې دي، سره له دې چې موږ هڅه وکړه چې د نن په خبرونه کې د نګرار د والی ویانه توله خوګانې هم له موږ سره ووسی، خو د ځینو مجبوریتونو لامل هغه ونه شو کولای په دې خبرونه کې را سره برخه واخلي. اریان خورتاس ترزو، د دغه ډلې په وړاندې باندې په اقداماتو کې یوازې د حکومت مسولیت دی که نه ولسونه هم څونډه درلودلی شي؟ په ننګرهار کې موږ ځینې ولسوالۍ د بیلګې په ډول باندې لرو چې هلته ولسي تړونونه شوي دي، او هغه ولسوالۍ د امن د بیلګې په توګه باندې یادېدلی شي.
بله، داعش چې ده یو خارجي پروژه ده، یعنی دا په افغانستان کې دومره قدرت نه لري. خو طالبان چې دي، طالبان د همدې خاورې خلک دي، یعنی د خلکو په منځ کې نفوذ لري. خو داعش پردی پروژه ده، نو هغه صرف د فشار وسیله ده، صرف د فشار وسیله ده. نو هغه د خاطر زه فکر کوم چې لکه مخکې چې زمونږ ورور وویل چې حکومت د دې توان نه لري چې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي. یوازنی خلک چې کولای شي چې د داعش مخه ونیسي هغه طالبان دي. خو بدبختانه په اکثرو مواردو کې، په زیاتره ولسوالیو کې چې موږ د خپلو لسونو سره په تماس کې یو، کله چې طالبان او داعش باندې داعش او طالبان په منځ کې جګړه وي، یعنی اکثره کله چې طالبان برلاسه کیږي، بدبختانه په هغه سیمو کې د حکومت او د بهرنیانو د خوا، د امریکایانو د خوا په طالبانو باندې بمبارد شوی، او بیرته دا شرایط مساعد کړي دي چې عملته د داعش شکست بیرته په بریا باندې بدل کړي. نو دغسې پروژې او دغسې تکتیکونه په افغانستان کې روان دي. جګړه پردی جګړه ده، سناریو د بل چا سره ده. نو دغه مشکلات په دې وطن کې دي. خو بیا هم زه وایم چې ټول هر شی چې موږ بیرته راوڅرخو، هغه خو ځان ته مخالفین وایي، هغه خو چې موږ د حکومت په ضد دي، ټول شیان بیرته راڅرخیږي یوې نقطې ته. هغه دا چې حکومت ډېر بې کفایته دی، حکومت کې ډېرې نیمګړتیاوې دي، چارواکو کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. دا د حکومت وظیفه ده. وخت چې ته سولې ته نه کینې، یوازنۍ لاره د حل د افغانستان اوس په دغه شرایطو کې دا ده چې سوله وشي، او دغه د نورو ډلو ټپلو، تروریستي ډلو ټپلو د پاره باید نور شرایط
القرار ته شي. اغلی یون تاسو په سولې باندې ټینګار کوي د سولې خبرې اترې روانې دي او یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. بین الافغاني خبرې اترې هم پیل کیږي. د بندیانو موضوع د هغه پاړه باندې افغان حکومت وایي چې دوی لوی جرګه مشورتي لوی جرګه رابولي. څه فکر کوي که طالبانو سره سولې وشي ثبات برا شي په افغانستان کې؟ ځکه نوري تروریستي ډلې نوري وسلواله ډلې هم په افغانستان کې شته چې لا هم جګړه کوي او ښکارا بیل گئی د تیر ورځې حمله ده.
بله زه فکر نه کوم یعنی نورې ډلې ټپلې په افغانستان کې شته خو دومره قدرت او توان نه لري لکه د طالبانو په اندازه. نو هغې د خاطره یعنی د ولسونو د ټولو خلکو غوښتنه همدا ده چې په دغه شرایطو کې باید نور افغانستان ته سوله راشي. که چېرې دغه چانس موږ د لاس ورکړو نو بیا به د افغانستان راټولول ډېر سخت وي. نو بهترینه لار همدا ده چې حکومت سولې ته غاړه کېږدي. دغه 400 بندیان چې دي د پاره د بانې نه جوړی وخت چې 15,000 بندیان ته خوشکې دي 400 د پاره ضرورت نشته چې تاسو ته
ډېره مننه آریان بیرته تاسو ته راګرځو. عمر صاحب ستاسې معلومات څه دي؟ تاسو په سیمه کې یاست حمله هدف یوازې د زندان ماتولو کنه نور هدفونه هم ترشاله دي؟
په دغه وخت کې د دوی د محبت باندې حمله کول او د دوی د داعش د څنګه مرستیال نیول او خپل زور خودل چې موږ اوس هم فعال یو او د موږ دولت چې دا مخکې چې کوم عملیات وکړل دې کوم که تاسو وګورئ دادونه خلک دادونه ولس چې ووژل شو د په شینوارو کې په خوږیاڼیو کې دا هم دغې حکومت پرې ووژل وو. تاسو باور کوئ چې طالب به مخکې وو او داعش به ورپسې وو. خشیرزاد ولسوالۍ ته راوژدل. کله چې د طالبانو د امریکې تړون ترلاسه کېږي بیا دغه طالبان وو چې حکومت لاره ورکړله دا مخکې شول شینوار ته راوژل او داعش یې ختم کړو. رئیس جمهور هم خپله وکړه چې موږ داعش ته ماتې ورکړله او دغه دی چې اوس موږ دغه منطقې د خپلې ولکې لاندې خو دلته ولس همیشه د دغې قربانۍ د جنګ قرباني شوی دی. اوس داعش خپل وزیر یو ځل بیا په ننګرهار کې وښودلو چې موږ هر څه کولی شو. چې ننګرهار محبس تاسو باور کوئ چې کومه نقطه کې چې ننګرهار محبس پروت دی په جنوب کې اوسره جلب و جذب کمانداني پراته ده. مدیریت د ترافیکو پروت دی. مخامخ ته محکمه پراته ده. بلې خواته څارنوالي پراته ده. بلې خواته اوسره
همدغه باندې مام وړاندې ویل چې لکه په جزئیاتو باندې کوغه کیږي. دغه لومړنی موټر بم د سرک په کوم اړخ باندې شوی دی؟ د محبس خواته که د محکمې خواته؟ ځکه دلته خو دغه سرک بند
محبس دوی ګوري اوس دلته دغه مسله موږ د ولسي تشویش کړی دی چې دا سرک همیشه بند و. دا مشه سرک به همیشه دواړه طرف ته بند و. اوس څنګه کولی شي په دې ورځ باندې سرک خلاصېږي او موټر بم دې راځي؟ بالکل د محبس مخه دی وي. کله چې محبس مخه ویل کېږي مخامخ ورته د په ټاور کې د محکمې کسان موجود دي. سربازان او عسکر او ضابطان مخامخ ورته موجود دي. دوی بیا څخل کولی شي دلته ننوځي او بیا شاته دروازه په وخت باندې انفجار ورکول کېږي. شاته دروازه دیوال ته او دیوال باندې داخله فرار کوي. ښکاري اوس بله خبرې ته راځمه چې آیا واقعیت په افغانستان کې دونه کدرونه فقدان دی چې دغه یو مرکز معاشي او حکومت معاشي هغه نه وی ګرځېدلی؟ تاسو باور کوئ دا چې کوم مدیر دی همدې محبس دی دا هر کال په پیسو راځي او د په 10 کالو کې 10 کاله دلته د دې محبس امیریت وکړو. تاسو باور کوئ دغه معاشي کړی چې په نظام کې حکومت کوي هر او تیر ځلې نن نشته به اتمې شمه کې دا لاس په لاس په پیسو کې ونیول شو په فساد کې ونیول شو دا خنل شین شو. یو ځل بیا وزارې مکتوبې راوړو او په دغه وخت کې چې حمله کوي دا په دې حمله وخت کې دا په کور کې په کابل کې یو نه امشته نه معاون شته. نو دې ښکاري چې دغه مسلې لپاره که زه د اوربانې یو برنامه شوی ده او محبس هر شوی دی څخل وکولی شي چې
ډیره مننه عمر صاحب. د روسي پښتنې په توګه باندې عارف صاحب له تاسو نه افغان حکومت هم بار بار ویلي دي چې داعش ډله یوازې افغانستان ته نه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم یو ستر ګواښ په توګه باندې راپورته کېدلی شي. څه کول پکار دي نړۍ ته چې له افغان حکومت سره باید کوم ډول همکاري وکړي دغه ډلې د ختمېدو په اړه؟
دغه مثلا د خو موسې استخباراتي او منطقي جنگ په ټول په افغانستان کې او په دغه منطقه کې روان کړی دی او دلته حکومت هم دغه مثال کې اوسره مشتو ګریوان دي کتاب شي دي په هغه وخت چې د خلکو د مشانو غږ وکړو چې ګوري داعش ترڅنګ حکومتي مشان موجود دي. دا لوبه دوی په مخ کې وړي څخل کول شي پاچین کې چې دوی په اول کې ظهور وکړو په ممندو ساحه کې ټول دوه کسان پنځوس کسان نه وو او دوی راځي اوس ټول په ننګرهار کې بادشاهي کې ټول ننګرهار نیسي او ټول ننګرهار ته ګواښ جوړېږي خو داسې ښکاري چې په خپله حکومت په دې برنامه کې ورسره شریک دی.
ډېره مننه عارف صاحب، مهرباني ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بله، زه فکر کوم چې په دې حقله باید وخت ضایع نه سي چې څه ډول کېدای سي افغان حکومت د داعش ته دغه ډول حملاتو مخه ډب کړي. دا تر اوسه پورې ثابته شوې ده چې د افغانستان حکومت فساد لکه موریانه داسې خوړلی دی. دا اوس د اوسنۍ قضیې هم شک نشته چې د ډېرو پیسو په تبادله د تبادلې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. په حکومت کې د ننه داسې کسان شته چې هغوی د دغو ډلو سره همکاري کوي. تاسو به په یاد ولرئ چې د وردګ امنیه قومندانو د طالب لوی مشر انتقالاوه په دولتي موټر کې و پاکستان ته د تداوی لپاره. دستګیر شو، دوسیه اسول، خو تر هغه وروسته هم دوسیه ورکه سول او هم د بیرته امنیه قومندان د غزنی مقرر
شو. ډیر 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 زیاته مننه، وخت ډیر کم دی. اغلی یون، آیا له طالب سره له سولې نه وروسته داعش په دې سیمه کې د یو خطر په توګه رامنځته کېدلی شي؟
کچیری حکومت او طالبان سره سوله او اتفاق او متحد شي سره کوئی آسانی کولی شي د دې
ډېره زیاته مننه. اغلی آریان یون د ننګرهار استازي پولیسي جرګه کې د ننګرهار دولتي شورا مرستیال اجمل عمر او دغه شان د امنیتي چارو کارپو باري آریز چې د نن په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا، الله پامان.